سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند. و گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز یک شنبه در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل الرحمن را در این سفر همراهی می کنند. فضل الرحمن در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می رود تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل الرحمن در حال برای بهتر شدن روابط با افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه، تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. 3 بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول بیستاوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 17 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات بیستاوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات پنجاوره با امارات برنده شده بود. کوریای جنوبی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لویدرستیزان کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. 84 نفر در امارات متحده عربی به اتهام ارتباط با تروریسم محاکمه می شوند. این خبر را آژانس دولتی امارات متحده عربی وام گزارش داده است. و گزارش آژانس وام، لوی سارانوالی امارات متحده عربی دستور محاکمه این افراد را صادر کرده است. گزارش شده است که بسیاری از آنها عضو گروه اخوان المسلمین هستند، گروهی که آژانس دولتی وام سازمان تروریستی خوانده است. حکومت امارات متحده عربی در سال 2013 نیز 94 تن از فعالان، وکیلان، محصلان، معلمان و دیگر منتقدان حکومت را به اتهام داشتن عضویت در گروه ممنوع شده اخوان المسلمین محاکمه کرده بود. 69 نفر آنها به زندان محکوم شدند و بسیاریشان هنوز هم در زندان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه های حقوق بشر در آن زمان این اقدام را نکوهش کرده بودند.
احمد شیبری هم هرکلی موکوم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د ګاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خپرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تېر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر ګاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېږه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د یوې غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپې کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړي. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار راباندې لره نه به کار درباندې لرم، یعنې تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زوره وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله یې د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب کړئ او خپل تبصره را سره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. اعظمي صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پکینګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره دا ده چې دوی په شینجیانګ کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه چې دوی لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډېر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډېر تاوان دی نسبت دې چې زه اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین دپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتله ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځایناستي د دې خلا پاته کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ ښه اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات
مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو، دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي. د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه دسیسه کتون کی وای په پاکستان
نو کاول د چین دغه تر شو څنګه چې ازمی سی ویلی نو ول د کی چې کوم په هاسو زمو خبرې شوې دا غو چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتی ستونزې ډېر په پام کې لري څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې د ایسترن ترکستان موومېنټ کومه خبره کیږي دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسنه بیا افغانستان ته واپس یو کی د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډیر پام کوي ساس خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر اوستلو کې کاپر او نور په هغه اوستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیل اوسدامې شوې دي خو به چې پاغي باندې منګه د سیمې پوهانو سره خبرې وکړ نه ویل چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغوه کړی شوی دي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري که پرسکا د امنیت وزه خی نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي دوی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغه ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډیر کم ورکړل شوی دی نو په پاکستان کې هم دغه سیپی خبره چې کله کیږي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپل ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومېنټ دی چې دغه مخه ونیول شي په دغه سیمه کې نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سکال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړې قراردادونه کړې دي خو لا هم هغه ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آی دې ته ملي شکل ورکړي او کړه
محمد صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان اشاره وکړه البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړې دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل اومه تیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي خو خیر که د چین نه اور هی خواته تاجکستان ته راشو از همي سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمې دورې څنګه روابط د طالبانو ارسو
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی الته اغه د لیسه جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفت کوي اغه تیز ځای ورکړی دی احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسال مړی وي هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسي کېدلی دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي شاید دا بدلون ومومي مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% دوی خپل اړیکې دوستانه کړي هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته دا غیر خطر غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي
از همې سبا بخشي تاسو دې ته اشاره وکړه که چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کې نو په تاجکستان هم تاثیر کوي که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه هغه پولی چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد یې له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شو
زه فکر کوم د جبهه مقاومت سره ډیر نږدې روابط د تاجکستان د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي هغه او د تاجکستان خلق دی ډیر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکمی ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دي کوي. پاتې شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شي ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابینځ یو سرحدي جوائنټ بارډر پیټرول یا د سرحد تر دغه باندې ګزمې وي، د پولیسو ګزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابینځ شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهې مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په وروستیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې مومن صاحب، د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشحاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي، او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشحاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ټولو نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دی، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته دی چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتلس او شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا دغه د پاکستان او افغانستان د افغان طالبان اړیکې خرابې شوې دي، نو د هغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډیره حده کم شوي دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر ساق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخه کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هېوادونو ترمنځ موجود دي، او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنۍ آسیا نور هېوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډیر زیات و. خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هېوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی هېوادونو عمده دوه تشویشونه دي د افغانستان څخه. یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنګیږي، البته د پخوا ډېر کوي او ستومره نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی هېوادونو کې جنګیږي. دوم مشکل د مخدره موادو قاچاق دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي او دغسې لوړ. د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم سوی نه دی، لا هم شاید زیات سوی اوسېږي. دی کې شک نشته چې طالبان دا ادا کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا اداوې پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی یا همیشه قوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیم دي ځینې
اګزامسي که چیرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې دریل پټلۍ د افغانستان له لارې تر پاکستان وغځي چې او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب د اقتصادی پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده. دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا هم ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پاسو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدارشه طالبانو سره ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو روان د خانه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه خاصلن بیا کم دغه نه لري خبر نه لري. او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالاتو کې پاتې شي او وو پویږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده طالبانو د ګټه لپاره فکر کوم ډیر نه
مننه د ایران په برخه کې مخکې چې زمي سب تاسو نظر واخلم د شاغلي اتمر نظر په پلانډ را واخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلې.
د ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبني او مذهبي دي او ډیر پخوا وختونه ځینې دغه روابط ښه ساتل شوي دي مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډیر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اسامي صاحب له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې. لیکن بلې خواته طالبان نو باندې د کډوالو فشار داسې له ایران راشړي او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو ته څرنګه ښکاري سي همداسې به په 2023 کال کې هم تاوده وي؟
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبانو اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول. ایران خپل عسکر سرحد ته راوستل او ملل متحد دغه نوی کړی شاید یو عمومي جنگ تللی وای. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک به حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس. نو تاریخچه ډېره خرابه ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د هغه سره اړیکې خرابې بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابین د افرادو تر مابین وه. هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي. یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري څو محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کړي بیا به مشکلات راته جوړ کړي هغه ایرانی طالبان ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده ده چې د مذهبي تفاوت دی سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او پنورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ځي. مانه اعظمي صاحب، لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلي دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي، ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډېر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول. مهم هېواد بل چې افغانستان تر ټولو ډېر اوټ سرحد ورسره لري چې دا پاتې نه شي، هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډېر کړکېچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض حمید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې و هغه خبریالې ته وویل چې هر څه به ټیک شي بېغام شا، دغه خبر یې مخته راله. نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه وه. نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت ستاسو یاد چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنځیرونه وشلول د کابل له سکوت نه پس د پاکستان د هغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي برید وشو، هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو. دا په 13 کالو تر ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې، او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو، پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړی برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې، ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بریدونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي، هلته کې چې کومې وسلوال ډلې دي هغوی کوي په پاکستان کې، او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز دی اسلام آباد کې، اسلام آباد میشته. نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو. په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګوي چې نیمایي په داسې دي چې په هغه کې افغانان ککړ وو. دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي، هغه دوی دغه تور لګوي چې دا له افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده. نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال برید وشو په رسمل خان کې، نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ. د دین علاوه پاکستان څو وارې غوته احتجاج کړي، تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبره وکړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې موږ باید په افغانستان باندې برید وکړو، په افغان طالبانو باندې برید وکړو، ځکه چې هغه هر څه ټولې چې کومې سره کرښې دا غیلا راټول.
البته اشکزي خپل برید خبره نه کړې، دلته امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکړو چې هلته برید وکړو. او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره وکړه، هغوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی. اعظمي صاحب، تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
ارزوئ؟ پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دی چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې د هغې څخه هم پخوا کړي. زه فکر کوم پاکستاني چارواکي چې راځي شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر موږ باندې حملې کوي، دا یو نوه متاسفانه مسخره ټوکه ده. په خاطر دې چې دی هغه څه کړلي دي چې وسیری بي طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی وو، ټریننګونه دی ورکول، د زخمیان دی هلته دا کول. هغه ډله راغله نن حاکمه شول، په کې ځینې افراد عقدې لري د پاکستان په مقابل کې، هغه د پاکستاني طالبانو سره کومک کوي. نو
ازمه شبو مخی ستاسو خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبرې کیږي، هغه و چې پاکستان دا ډرامر دی د پرکې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته، او دوی ته چې کومه د ترګریز پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو.
خیر دی، هغه دی هغه انګلیسي کې سوې د فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان تر هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي، لیکن اساس ته چر شو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواوت.
دا یو یو ارخیدی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو دا د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې موږ باید جی ټی پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستانی د دوی